د اوریدونکو هر کله په وی بلې خبرونه کې کوم. د یو سات خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې خبرې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه هم اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې مو په نیویارک کې د بارک اوباما سره د ولسمشر کرزي له لیدنې خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو قسیم سوله ملاوروي.
زما سلامونه ومنئ. په سر کې مو هم پام راړوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به په روانه اونۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره خبرې وکړي. ناټو وایي په تیرو کال کې په افغانستان کې تقریبا 2500 مخالفو وسلوالو خپلې وسلې پر ځای کړې. او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ ویل د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به 10 میلیون یورو مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به په روانه اونۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت په برخه کې مرستیال سلاکار بن روډس ویلي د کتنې په د سیشن په ورځ په نیویارک کې وسی. د نوموړي په وینا د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیله او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د لومړني پړاو له بشپړېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. تمه ده چې امنیت د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون او افغان لوري ته د مسؤلیتونو د انتقال مسلې به د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو ویلي چې ولسمشر کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې په بریتانیا کې هم تم سي او هلته به د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري. خو د ولسمشر د ویان مرستیال حامد علمی د ازادي راډیو ته ویل چې لا تر اوسه هم له کامرون سره د لیدنې خبر نه دی تایید شوی. ناټو وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې تقریبا 2500 مخالفو وسلوالو خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. برېټانوي جنرال فلیپ جونز چې د ناټو لخوا په افغانستان کې د سولې د پروسې مسؤلیت لري د جمعې په ورځ ویل په تیر یو کال کې د افغانستان په شل ولایتونو کې شاوخوا 2500 مخالفو وسلوالو له مخالفت لاسه اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. جنرال جونز چې د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل څخه په بروکسل کې له خبر اعلان سره خبرې کولې ویل دا شمېر له هغې ډېر دی چې تمه یې کېده. خو د نوموړي په وینا دا په خلاصوي کسان ډېرې ټیټ پوړي مخالفین دي چې د کلیو په سطحه یې په جګړو کې لاس درلود. نوموړی په دې برخه د لا ډېرو هڅو په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې د سولې بهیر باید صادقانه وي څو هغه مخالف وسلوال پرې باور وکړی سي چې غواړي له جګړې لاس واخلي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ ویل د پاکستان له سیلاب ځپلو سره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د څانګې مشري کریستالینا جورجیوا په یو بیان کې ویلي زموږ مرستې ته بیا هم اړتیا ده او موږ به د مرستې په اړه د پاکستان غوښتنې ته ځواب ووایو. د پاکستان د رسمي شمیرو له مخې د سند په ایالت کې چې وروستۍ سخت موسمي بارانونو پکښې د سیلابونو سبب سوي د 2500 په شاوخوا کې کسان ووژل سول او په سلګونو زره نور زیانمن سوي دي. په پاکستان کې تیر کال هم سخت سیلابونو په دې هیواد کې د 2000 کسانو د وژل کېدو او د میلیونونو نورو د بېکوره کېدو سبب سوي وه. د فلسطین مشر محمود عباس د جمعې په ورځ تایید کړه چې فلسطیني اداره به ملګرو ملتونو ته یو غوښتنلیک وسپاري او په هغې کې به د فلسطیني دولت لپاره د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. په رام الله کې د خبرو پر مهال عباس وویل فلسطیني دولت ته په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتوب ورکول د فلسطین د خلکو مشروع حق دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې را روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه په نیویارک کې جوړیږي. د فلسطیني دولت وړاندوینه په غزه، لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې کېږي چې په 1980 کال کې د اسرایلو لخوا لاندې سوي دي. امریکا او اسرایل دواړه د دې حرکت مخالفت کوي او واشنگټن ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به د غوښتنلیک ویټو کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر لیبیا لګیدلې بندیزونه سوس کړل څو له قذافي وروسته د هیواد په پښو ودرېږي. د امنیت شورا 1500 غړیو هیوادونو یو پریکړلیک تصویب کړی چې پکښې د افریقا په دغه شمالي هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د پرانیستلو غوښتنه هم وسوه. له پریکړلیک سره سم د لیبیا د تیلو پر خرڅلاو لګیدلې بندیز چې شپږ میاشتې مخکې پیل سوی و لرې کیږي. هغه مهال دا بندیز د دې لپاره لګول سوی و چې قذافي د دیموکراسي پلو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې د لندن میشتې ډلې فعالان وایي د جمعې په ورځ د سوریې امنیتي ځواکونو 22 کسان په ډزو وژلي دي. د دوی په وینا امنیتي ځواکونو 4 کسان دننه په دمشق او شاوخوا سیمو کې، نه کسان په مرکزي ښارونو حما او هومس کې، او شپږ تنه په جنوبي ایالت درا او 3 کسان په ادلب کې په ډزو وژلي دي. وروستۍ وژنې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د حکومت ضد مظاهرچیانو په وړاندې د بشر الاسد د رژیم د خونړي غبرګون په بدل کې د نوموړي په وړاندې د یو منسجم نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د هالند حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ دوی به د هغه مخ پټونې یا حجاب کارول بند کړي چې یو شمېر مسلمانې میرمنې په دې هیواد کې کاروي. حکومت په یو اعلامیه کې ویلي دوی باور لري چې د ټول مخ پټول بنسټپالنه او د عامه ژوند سره چې خلک پکې له مخونو او څیرو پیژندل کیږي په تضاد کې ده. دوی ویلي د مخ پټول لپاره د حجاب کارول د ښځو او سړیو ترمنځ د برابرۍ د اصولو خلاف هم ده. همدارنګه د جمعې په ورځ د هالند صدر اعظم دې هیواد ته د ورتلونکو کډوالو او پناهغوښتونکو لپاره سخت قوانین اعلان کړل. د نوي اصولو له مخې هغوی چې په دې هیواد کې منل کیږي باید خپل عاید ثابت کړي او د لږ تر لږه 3 کلونو لپاره به ورسره کومه مالی مرسته ونسي. او روسي خبر هم ده چې د امریکا په نیوادا ایالت کې د الوتکې د نندارې پر مهال یوه الوتکه ولګېده چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل سول او شاوخوا 50 نور ټپیان سول. په فلم کې ښکاري چې پی یو 50 الوتکه چې د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت الوتکه وه د کینسو په وخت د رینو په ښار کې غورځېږي. ریپورټونه څرګندوي چې د دې الوتکې پیلوټ 80 کلن و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په نیویارک کې له بارک اوباما سره د ولسمشر کرزي له لیدنې خبرو. بیا مو دا مسله چې ویل کېږي د افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې کان شاهي هندي پانګوالو ته ورکړل شي د سیمې له یو سیاسي څیړونکي سره شریکه کړې.
د پاکستان او د هندوستان سیالي په افغانستان کې د ګډوډیو عمده لامل ګرځېدلې.
د پاکستان په کوټه ښار کې پر ښځینه ښوونکو د تیزاب پاشلو په مخالفت کې مظاهره شوې.
وسوځو باندې تیزاب ورزول دا د هلم خلاف دا یو غیر انساني عمل دی. د دې مخکشي چې دا د پاکستان آی اس آی کوي.
په روان خبرونه کې مو د سینما پر نړۍ د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو لا اغیز خبرو. آزادی او اوریدونکو نیوز پروگرام کې د افغانستان د ملي پاوز په ارتباط ګڼ پیغامونه لرو چې د دوی ستونزو ته اشاره پکې شوې. ټاکل شوی چې ولسمشر امیر کرزی به روانه اونۍ له بارک اوباما سره په نیویارک کې خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو د لیدنه به د سیشن بی په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ وشي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به هم لندن ته ولاړ شي، خو تر اوسه پورې دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا نه ده تایید شوې. د موضوع تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د امریکا او افغانستان ولسمشران تقریبا لسو میاشتو وروسته په خپلو کې وار بیا مخامخ خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت په برخه کې مرستیال سلاکار بن روډیس ویلي دا کتنه به د سه شنبې په ورځ وشي. د نوموړي په وینا دا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د لومړني پړاو له بشپړېدو راوروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه ده. د دې امریکایي چارواکي په وینا په دې ملاقات کې به دواړه مشران د دې فرصت ولري چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د چارو مرستیال سلاکار په دې باور دی چې بارک اوباما غواړي د ناټو د هغه غونډې څخه مخکې چې ټاکل شوې ده د می په میاشت کې په شیکاګو کې جوړ شي، په افغانستان کې د شو پرمختګونو یو تصویر له ځانه سره ولري او په دې اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. خو یو شمیر نور راپورونه بیا د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د لیدنه په یو داسې حساس پړاو کې ګڼي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې سړې بلل شوې. په عین حال کې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر سر هم خبرې روانې دي. تیره اونۍ د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا په واشنگټن کې وو او هلته یې له خپل امریکایي سیال سره پر همدې ګډ ستراتیژیک تړون خبرې کړي. ښاغلی سپنتا ویلي پر یو شمیر حساسو مسلو د دواړو لورو ترمنځ اختلافونه حل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو په لیدنه کې به د امنیت پر موضوع هم خبرې وشي. امریکا له هغې وروسته چې په همدې اونۍ کې د کابل ښار په مرکزي سیمه کې پر امریکایي اهدافو د طالبانو یو برید 40 ساعته دوام وکړ، په دې برخه کې د جدي دریس خپلولو پخلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته له دې بریدونو وروسته خبرداری ورکړ چې اجازه به ورنکړي امریکایي سرتیری په پا پاکستان کې د میشتې حقانی شبکې د کسانو لخوا په کابل کې د بریدونو لاندې راشي. په عین حال کې ولسمشر کرزی د بند د دویم کانفرانس په درشل کې له بارک اوباما سره ګوري او تمه ده چې په خبرو اترو کې به یې د دې کانفرانس په اړه په راروانو چمتووالو هم یادونې شاملې وي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو ویلي چې ولسمشر کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې په برتانیې کې هم تم شي او هلته به د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم وګوري.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزی به د سیشن بی پورس په نیویار کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې لندن ته د ولسمشر د سفر مسله تر اوسه نه ده تایید شوې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د رپورټونو لمخې څو هندي شرکتونه د حاجیګک د وسپنې د کان په داوه طلبۍ کې برخه لري او ویل کیږي د دې امکان ډیر دی چې دا مساعده وګټي. د افغانستان په قانونو کې د هند پانګونه شي چې هند به په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې فعال حضور ولري، خو په عین حال کې ځینې کارپوهان ویره لري چې په افغانستان کې د هند اقتصادي پانګونې شي د پاکستان له عکس العملونو سره مخامخ شي. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د دولت یو مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی رپورټ ورکړی چې وایي افغان حکومت دا مني چې په افغانستان کې د هند پانګونې او د نوې ډیلي د ونډ پراخیدل شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي، خو په عین حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې د هیواد د قانونو قراردادونه به هغه چاته ورکړي چې افغانستان ته تر ټولو زیاته ګټه ورکوي. پر دې موضوع احمد تکل د ازادي راډیو د خبر په مرکزي څانګه کې د سیمه ایزو مسایلو له کارپو ایاز خان سره مرکه کړي.
پاکستان تل په افغانستان کې د هند له ستراتیژیکو علاقمندیو او لیوالتیا څخه اندېښنه ښودلې. که چیرته د حاجیګک قرارداد هند ته وسپارل شي، فکر کوي چې پاکستان به څه عکس العمل وښيي؟
حتماً په دې لړ کې د افغانستان د ټولو ګاونډیو ترمنځ رقابت شته او په دې رقابتونو کې خصوصاً د پاکستان او د هند رقابت تر ټولو مهم، ځکه دی چې پاکستان تیرو کلونو کې وګورو دوی په سیاسي چارو او د افغانستان او د هند ترمنځ په نظامي ډګر کې په ځینو سیمو کې د هند کنسلګریو په خبرو باندې خوابدي ښکاره کړې ده. په اقتصادي ډګر کې ګمان کوم چې پاکستان هم دې ته مجبور دی چې د هند سره ژر یا ځند یو مارکیټ یا یو اقتصادي همکاري ته غاړه کړي.
ایاز خان، مخکې داسې راپورونه وو چې پاکستان حتی د افغانستان حکومت چارواکو ته څه یادداشتونه ورکړي وو او په هغه کې یو مورد چې یادونه یې شوې وه دا و چې په افغانستان کې چې هر پانګونه کیږي له هر ځای نه او د نړۍ د هر هیواد لخوا چې کیږي د پاکستان موافقه به اخلي. دا موضوع فکر کوي چې تر څه حده پورې به د حاجیګک د کان د قرارداد په برخه کې اغیز ولري.
افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او د نړیوالو اصولو قوانینو او تړونونو لمخې په هیڅ ډول مکلف نه دی چې د پاکستان یا بل کوم هیواد څخه اجازه واخلي تر دې مخکې چې د بل هیواد سره قرارداد لاسلیک کړي یا یو بل هیواد ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. خو د دې ترڅنګ د افغانستان وسنی حکومت سره د خپل ټول نیمګړتیاو همیشه یو کوشش کړی دی، خصوصا ولسمشر کرزی خپل او د ملګرو د هڅه کړې ده چې د اسلام آباد او د نوی دلی ترمنځ چې کوم رقابت دی د هغې منفی تاثیر په افغانستان کې کم کړي. زه داسې فکر نه کوم چې پاکستان اوس په افغانستان کې دومره قوي رول لري لکه په ځینو وختونو کې د مجاهدینو په دولت کې یا د طالبانو د اسلامي امارت په وخت کې دوی درلوده چې دوی به وکولی شي چې کابل دوی ته مجبور کړي چې دوی په خپل هیواد کې دننه د چا سره تجارت وکړي یا د خپلو معدنیاتو قراردادونه د یو هیواد سره وکړي یا د بل هیواد سره وکړي.
ایاز خان، دا خود دې مسئله ډیر خوشبینانه اړخ دی، خو له دې مخکې د هند د سړکونو د جوړولو پر شرکتونو د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په جنوب کې بریدونه شوي چې مسؤلیت د افغانستان او هند حکومتونو د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچولی و، نو هغه حمله ولې کېدې؟
بله، هغه خو ما لومړی عرض وکړو چې د پاکستان او د هندوستان سیالي په افغانستان کې د ګډوډیو د ناکراریو یو عمده عامل ګرځېدلی او د دې د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې پکار ده چې پاکستان او هند او افغانستان د یو بل سره نور خبره وکړي، یو تفاهم ته سره ورسیږي. خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د افغانستان ټول نږدې او لری گاونډیان په دې موافق کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه وکړي او د افغانستان په خاوره کې خپلې سیالۍ پر مخ نه بوځي.
نو اوس تاسو فکر کوئ ایاز خان چې د پاکستان حکومت د دې موضوع پر اهمیت پوه شوی چې باید د درې وړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې همکاري وشي، نه دا چې ناوړه سیالي؟
دا یو ډیر پیچلی سوال دی، ځکه چې په پاکستان کې سره لدې چې یو ملکی منتخب حکومت دی، خو په ځینې ستراتیژیکو مسایلو کې د پاکستان اردو عمده رول لري. خو موږ دې ته هم وګورو چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان اردو د هیواد په پښتني سیمو کې او همداراز په نورو سیمو کې دې ته مجبوره شوې ده چې خپلو ستراتیژیګانو ته یو تجدید نظر وکړي، په هغوی ته او هغوی بیا کتنه وکړي. او په دې لړ کې زه دا امکان وینم چې کا غربیان په دې کې د ډیپلوماسۍ لارې کار وکړي، نو دا امکان ډیر شته چې پاکستان، افغانستان، هند، چین او داسې د منځنۍ آسیا هیوادونه او حتی ایران په یو سیمه ییز سوداګری بلاک بدل شي. موږ باید له یاده ونه باسو چې افغانستان د خشکۍ سنگاپور دی. په افغانستان کې څوک سرمایه گذاري وکړي د دې امنیت ته به هم ګټه ورسیږي، خو د دې نه پر ټول
د سیاسي چارو کارپوه ایاز خان وویل هند او پاکستان په افغانستان کې سیالي لري او د رقابت افغانستان ناکراره کړی دی. وروسته به په خپرونه کې د پاکستان په اړه واوري چې سیلونو هلته څه ستونزې پیدا کړې او په کوټه کې مظاهرې شوې دي. په افغانستان کې امریکایي پوځیان کمپیوټرونه، موټر سایکلونه، بوټان او اضافي شیان په سرخلاصو کندو کې سوځوي. وی امریکایي مجلې دا مسله څېړلې. د همدې مجلې په استناد له فريدي هوټ سیفي څخه اورو.
د بګرام په سیمه کې شاوخوا اوسیدونکو افغانان وایي له ژورې کندې څخه د سوځیدنې بوی ورزي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونه د کوټې کوټې خزلو او اضافي شیانو د سوځولو لپاره له یوې ډېرې لویې سرخلاصې کندې کار اخلي او په دې توګه خطرناک کیمیاوي مواد له دې لوګي سره په شاوخوا سیمه کې خورېږي. د مقالې د لیکوال مالکولم ګارسیا په وینا د مثال په توګه د پلاستیکي شیانو له سوځولو سره ډېر داسې مواد چې د سرطانونو سبب کیږي او د زړه او تنفسي ناروغیو خطر رامنځته کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسولی شي په هوا کې خپرېږي. د کمپیوټرونو، ټلویزیون او موبایل ټلیفونونو سوځولو له امله کیمیاوي مواد لکه کیدامیم، لید او سیماب ازادیږي چې د مواد عصبي سیستم او پښتورګو ته زیان رسولی شي. د یو اټکل مخې تیر کال په افغانستان کې یو سلسور لزلې امریکایي ځواکونو په ډیر اندازه د ډول مواد په سرخلاص وکندو کې سوځولې و. د بګرام په هوایی اډې کې د عامه معلوماتو یو چارواکي چې نه دی غوښتي نوم یې واخیستې شي ویلي چې په 2010 میلادي کال کې په عراق کې 22 ځله ورته سوځونې وشوې. په افغانستان او عراق دواړو کې د جګړې له پیل څخه بیلابیل برقي اسباب، موټرونه او حتی انساني فضله مواد وار وار په سرخلاصو ساګانو کې سوځول شوي دي. امریکایي پوځي چارواکي ډیر لږ حاضریږي چې په دې موضوع باندې تبصره وکړي، خو د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې مؤسسې په سرخلاصه توګه د داسې موادو پر سوځولو بندیز لګولی دی او وایي چې د دې ډول موادو څخه پورته شوي لوګي د داسې کیمیاوي زهري موادو څخه ډک وي چې کیدای شي د سرطانونو، سالنډۍ او تناسلي سیستم پورې اړوندو ستونزو سبب شي. د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په سرخلاصه توګه د وښو او وچو پاڼو د پټرولي محصولاتو لکه د ربر، قیر او پلاستیک سوځول هم منع دي. په افغانستان او عراق کې په سرخلاصه توګه د دې موادو سوځولو د چاپیریال د ککړتیا او د روغتیایي ناوړه اغیزو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د 2008 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په هوایي ځواک کې د چاپیریال ساتنې د بیولوژي د څانګې مشر ډګرمن دارین ال ګیوترز په خپل یو یادداشت کې د عراق د بیلاد په هوایي هډې کې په دې ډول طریقو د فوزله موادو د سوځولو د اثراتو په اړه په لنډ او اوږد مهال کې خبرداری ورکړ. د چاپیریال په برخه کې د متحد ایالاتو مسؤولو ادارو په دې اړه وار وار خبرداری ورکړي. د بګرام د سیمې شاوخوا خلک وایي کله چې امریکایي پوځیان فوزله مواد سوځوي ډیر پکې پلاستیکي او ربړي شیان وي، نو داسې لوخړې پورته وي چې د دوی ماشومان نشي زغملی او ورته جاړي. بلخوا د سرطانونو او نورو ناروغیو د خطرونو په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د اضافي وسایلو او وسایطو سوځول د چاپیریال ستونزې پیدا کوي. امریکایي پوځیان د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته چې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه وشول افغانستان ته راغلل. د سپتمبر د 11 نیټې حملې نه یوازې د نړۍ په سیاستونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل، بلکې د پیښې فلم جوړونکو ته هم یو ښه سوژه په لاس ورکړه. که څه هم د سپتمبر د 11 نیټې د 10 کلیزه نه دا د څو ورځې تیرې شوې، خو راځئ دا وګورو چې په آسیا او اروپا کې فلم جوړونکو دا پیښه په څه ډول انځور کړې. دا مسله په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد په یو څېړنیز راپورټ کې څېړلې ده.
په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې حملې نه یوازې د نړۍ د هیوادونو سیاستونه، بلکې د هنر او په تیره بیا د سینما نړۍ هم اغیزمنه کړه. په نړۍ کې د بیساري پیښې او د هغې راوروسته حالاتو زیات فلم جوړونکي او لیکوالان وهڅول چې د هر څه له خپل برداشت سره سم انځور کړي. البته دلته د بحث وړ یو مسله دا ده چې د نړۍ په سیاستونو کې د حملې په اړه د توپیر په څیر د سینما په نړۍ کې هم جلا جلا برداشتونه موجود دي. خپل د امریکا سینما او لیکوالانو په 13 کلونو کې د حملې او پایلو په اړه بیلابیل فلمونه جوړ کړي او په لسګونو کتابونه چاپ کړي چې پکې تر ډیره د حملې زیانونه او قربانیان انځور شوي دي. September 11th was not just a terrible tragedy that took the lives of thousands of innocent people. It was a violent and aggressive seizure of power and a transformation. او اسیای فلم جوړونکو بیا تر ډیره هڅه کړې هغه څه په خپل فلمونو کې انځور کړي چې د دې پیښې درامسته کې دوه سبب شوی او هغه بدلونونه او ځینې ټولنیز ستونزې انځور کړي چې له دې پیښې وروسته رامنځته شوی دي. لا هالیوډ روسه د هند سینما په نړۍ کې د فلمي صنعت دویم ستره اداره ده چې د دې پیښې په اړه سو بیلابیل فلمونه تولید کړي دي. په دې فلمونو کې د امریکایي هغو برخلاف د سپتمبر له 11 نیټې وروسته په ټولنیزو بدلونونو تمرکز شوی او بیا هغه تاوتریخوالی انځور شوی چې د یوې ځانګړې طبقې په خلاف د امنیتي ادارو د چلند زیږنده وي. My name is Khan د دغه حالاتو انځورونکي تر ټولو مشهور فلم دی. د دې فلم ډایریکټر کرن جوهر د فلم د سوژې په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل دی وایي د فلم قصه په بشپړه توګه توپیر لري او که څه هم دا یوه قانوني ډرامه ده خو پکې هغه رښتینې پیښې انځور شوې چې له دې حملې وروسته رامنځته شوې. دا د یو رښتینې اتل قصه ده، دا اتل انسانیت دی او دا کفایت کوي چې دا فلم باید وکتل شي. د فلم هیرو یا اتل د هند سینما مشهور لوبغاړی شاهرخ خان دی چې د یو معذور کس په توګه په فلم کې څرګند شوی دی. د تر ډیره په دې فلم کې بیا بیا دا الفاظ تکراروي چې یعنی زما نوم خان دی خو زه یو تورورست نه یم. که یوازې د الفاظو ته وکتلی شي نو له ورایه ښکاري چې ډایرکټر کرن جوهر تر ډیره هڅه کړې چې د یوې ځانګړې طبقې په وړاندې پورته شوې ستونزې انځور او د هغې د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. پله شاهرخ خان هم له دې فلم نه زیات متاثره شوی او وایي چې یو رښتینی پیغام دا دی چې موږ کولی شو په مینه رامنځته شوې ستونزې هوارې کړو. دی وایي د دې فلم جوړولو دا احساس راکړ چې موږ کولی شو هغه ځوانان او خلک چې ځینو پیښو له کبله منحرف شوي اصلاح کړو. په دې فلم کې یو ښه کار دا دی چې موږ کولی شو خپل افکار او عقاید بیان کړو او په دې ډول په تروریزم او هغو بدو پدیدو کابو شو چې په نړۍ کې پیښیږي. د مای نیم از خان سربیرا، 9/11، نیویارک او قربان د هند سینما هغه مشهور فلمونه دي چې تر ډیره په امریکا د سپتمبر 12 نیټې په حمله د هغې په لاملونو او پایلو سرخي. د کتونکو په باور نړۍ تل د داسې پیښو په وړاندې زیانمنونکې ده، نو پکار ده چې سیاستوال، فرهنګیان او ټولنپاله فعالان د داسې پیښو له کبله د رامنځته شوي نفرت او کرکې د له منځه وړلو هڅه وکړي. د دوی په باور دا د دې لپاره ضروری ده سو انساني ټولنې له هغو بوګنونکو ستونزو وژغورل شي چې د کرکې او نفرت له کبله منځته راځي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دریمه کلنۍ مشاعره د مرکز او ولایتونو د لسکونو شاعرانو له لوري وشوه. په دې کلنۍ مشاعرې کې د ښځینه شاعرانو تر څنګ یو شمېر نارینه شاعرانو او لیکوالو هم برخه واخیسته. زکی غیاسی نذیر دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مسؤلین وایي د رڼا د کلنۍ مشاعرې هدف د هغو ښځینه شاعرانو ملاتړ دی چې د سیمه ایزو ناوړه دودونو له امله نشي کولی خپل شعرونه د شعر تر مینهوالو ورسوي. د میرمن د کلتوري ټولنیز بهیر غړې توبه ندا صفۍ ازادي راډیو ته وویل
رڼا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دودیزه مشاعره ده چې تقریبا لنن درې کاله مخکې له میرمن بهیر لخوا د دغه مشاعرې بنسټ کېښودل شو او هر کال د رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلیزې په ویاړ باندې جوړیږي. د رڼا مشاعرې هدف د هېواد د ښځو له کلتوري او فرهنګي هڅو څخه ملاتړ وکړو او تر اوسه مو دا کار کړی دی.
غلې ساپۍ همدارز وویل چې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې هر کال د کال غوره فرهنګیالۍ ته مډال ورکول کېږي چې دا سح کال د غوره فرهنګیالۍ مډال ګلالۍ امرخیل ته ورکړل شو. په دې غونډه کې یو شمېر نورو ښځینه شاعرانو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کارونه وستایل او ویل چې د بهیر د دوی د شعر ویلو دنیا رنګینه کړې او ډېرې هغه میرمنې چې د شعر له ویلو سره یې مینه نه درلوده په شعر ویلو یې پیل کړی دی.
نظیفه نیازه یم، د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې یم. تقریبا درې کاله کېږي چې د عضویت لرم. ما هېڅکله شعر نه ویلو خو علاقه مې لو دا ډیره کمه. د ورځې نه چې زه د بهیر ته راځم نو تقریبا د ما شعرونه 150 بسوي.
دا عارفه نورګلۍ نورونو د نمایندګۍ باندې سره ما د پیغلتوب نه شاعري سره مینه لرله. ما خو یاره چې شته یو 1500 نه مې ډیر ویلې دي خو متاسفانه چې اوس یو څه کتاب چاپ شوی دی خو دا نور رانه بعضې ستونزو کتاب شوي کېدلی شي چې په کونړونو کې ډېرې شاعرانې خو داسې نه دي چې هغې بیچارهګان ځان ښکاره کړي او یا کنه او مخکې وا په کونړونو کې مستوره شال وه ډېرې شاعرانې وې خو اوس د دې نه دغه نه یم چې بغیر زما نه په کونړونو کې بله شاعره نشته.
زما نوم فاطمه ده، زه د خوست ولایت اوسېدونکې یم. د لومړي ځل لپاره خپل ابدي مشاعره کې ګډون وکړ، خصوصا د خوست د خویندو په استازي راغلی یم دې مشاعرې لپاره. چون په خوست ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او په هر لحاظ خو خویندې ډېرې ستونزې لري، ځکه چې خویندې ته د اجازه نه ورکوي شعر شاعرۍ ته، صرف که دوی زده کړې کوي په هغه ډېر مشکل سره. زما اصلي هدف دا دی سو د خوستۍ خویندې زه تشویق کړم او خپلو هېوادوالو ته خوستۍ خویندې وښیم چې خوستۍ خویندې هم داسې داده او دا علاقه لري شعر شاعرۍ.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې جوړ شوی دی، کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې څانګې لري. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ښځینه شاعرانې په اونۍ کې یوه ورځ راټولېږي او خپلې فرهنګي هڅې له یو بل سره شریکوي.
رڼا کلنۍ مشاعره پرون په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له لورې وشوه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان د حصارکه په خپل راستوبلي پیغام کې لیکي چې چیرې ناټو پر پاکستان باندې پوځي یرغل ونه کړي او په پاکستان کې د طالبانو او ترستانو مرکزونه له منځه یو نسي، هم همدارنګه آی اس آی ته د په وینا تاریخي سبق ورنه کړي تر هغو په افغانستان او نړۍ کې سوله او امنیت نشي راتلای. د کریاب په نوم بیا وی سمس له وردګو لرو چې له چک ولسوالۍ راستولی دی، په دې کې لولو په هیڅ صورت سره باید ناټو له افغانستان څخه ونه وځي، که چیرې ووځي نو په همغه ورځ افغانستان د طالبانو او ترستانو لاسو ته ورځي. شاکر الله له ننګرهاره په راستولی سمس کې بیا لیکلي، د افغانستان باید د امریکا سره د دایمي پوځي اډو د جوړولو په بدل کې د دواړو غاړو د پښتنو د بیرته یووالي او د ډیورنډ د کرښې د بیرته له منځه وړلو چې اصلي عامل یې انګلستان او روسو شرط رامنځته کړي. اتنیمی بجې شپې د لنډو خبرونو وخت دی. د ازادي راډیو د کابل سټوډیو یې قسیم سوله ملاوروي.
ټاکل سوی چې ولسمشر حامد کرزی به په روانه اونۍ کې له خپل سیال امریکایي سیال براک اوباما سره خبرې وکړي. ناټو وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې تقریبا 2500 مخالفو وسلوالو خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ وویل د پاکستان له سیلاب ځپلو سره 10 میلیونه یورو مرسته کوي. د فلسطین مشر محمود عباس د جمعې په ورځ تایید کړی چې فلسطیني اداره به ملګرو ملتونو ته یو غوښتنلیک وسپاري او په هغې کې به د فلسطیني دولت لپاره د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر لیبیا لګیدلي بندیزونه سست کړل څو له قذافي وروسته دا هیواد په خپل پښو ودرېږي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې د لندن میشت ډلې فعالان وایي د جمعې په ورځ د سوریې امنیتي ځواکونو 22 کسان په ډزو وژلي دي. د هالند حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ دوی به د هغه مخ پټونې یا حجاب کارول بند کړي چې یو شمېر مسلمان میرمنې په دې هیواد کې کاروي. او د امریکا په نیوادا ایالت کې د الوتکو د نندارې پر مهال یوه الوتکه ولګېدله چې لږ تر لږه 3 کسان پکې ووژل شول او 50 نور ټپیان شول.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې اروپایي ټولنه د پاکستان له سیلاب ځپونکو سره 10 میلیونه ایرو مرسته کوي. له دې سره یو ځای ملګرو ملتو ویلي چې د پاکستان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو ویش پیل کړی دی. د پاکستان د سند په ایالت کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راتلو له کبله تر اوسه 270 کسان وژل شوي او 15 میلیونه نور زیانمن شوي دي. تفصیل د موضوع له اجمل انڅخاور.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د څانګې مشري کرستالینا جیروجی ویلي اروپایي ټولنه دا مرسته د سیلاب ځپلو اړتیاو ته په پام ترسره کوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي د پاکستان سیلاب ځپلو ته یې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې هڅې ګړندۍ کړې دي. دې سازمان ویلي هر ورځ په ځپلو سیمو کې 200,000 لیتره اوبه 4,000 کسانو ته بیشي او په راتلونکو ورځو کې به په دې هیواد کې د پاکو اوبو نورې ذخیرې هم رامنځته کړي. راپورونه وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې دا مهال تر ټولو لویه ستونزه د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی دی او ګڼ کسان د ککړو اوبو د څښلو له کبله په اسهال او نورو ناروغیو اخته شوي دي. له دې سره په یو وخت د خوراکي موادو نړیوال سازمان ویلي د دې میاشتې تر پایه پورې به تقریبا 1500,000 کسانو ته په پاکستان کې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر جنوبي ښارونو او سیمو کې سیلاب ځپلو خلکو ته د خوراکي موادو ویش پیل شوی. په دې سیمو کې په سلو کې 80 کسان د روغتیایي خدمتونو څخه هم محروم دي. د پاکستان د تیر کال د سیلابونو پر مهال د آصف علي زرداری حکومت له دې کبله دننه په پاکستان کې له انتقادونو سره مخ شوی و چې ویل کېدل د سیلاب ځپلو ستونزو هواري ته پام نه دی شوی او ولسمشر هغه مهال د برتانیې او فرانسې په رسمي سفر تللی و. خو سږ کال د دې هیواد صدراعظم یوسف رضا ګیلاني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی او ویلي دي چې غواړي د سیلاب ځپلو ستونزو ته د ځان رسولو په خاطر دننه په هیواد کې پاتې شي. اوس ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ټاکل شوی چې نن د شنبې په ورځ به د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورشي او د سیلاب ځپلو حالات به له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې سږنیو سیلابونو ډیر زیان د سند په ایالت کې اړولی او په سلګونو کسان یې وژلي او 300,000 نورې بې کوره کړي چې اوس په خیمو کې ژوند کوي. پاکستان تیر کال هم سختو سیلابونو ځپلی و چې تقریبا 2,000 کسان پکې وژل شوي وو او میلیونونه نورې یې زیانمن کړي وو. د تیر کال د سیلابونو اغیزې لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي.
د پاکستان په سندی ایالت کې له سیلاب ځپلو سره اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه مرسته کوي. بل لور ته د سند په ګاونډي ایالت بلوچستان کې مظاهرې شوې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې دوی مظاهرې وشوې. یو اونۍ مخکې په کوټه کې ناڅرګندو کسانو په څلورو ښځینه ښوونکو تیزاب وپاشل. د دې په خلاف پرون په کوټه کې ښځینه ښوونکو او د پښتونخوا ګوند له لورې احتجاجي مظاهرې وشوې. دوی د عمل د نجونو د تعلیم د مخنیوي هڅه بللې. پاړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د جمعې په ماسپښین د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان په یو ستره احتجاجي مظاهره وکړه چې د کوټې د پوهنتون بیلابیلو پوهنځیو او لیسو سلګونو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دوی په لاسونو کې شعر پاڼې راخیستې وې. د ښار پر بیلابیلو سړکونو یې لاریون وکړ او داسې شعرونه یې ورکړل. دې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د زده کوونکو د سازمان یو مشر احمد جان کاکړ وویل پر ښځینه ښوونکو باندې تیزاب پاشل دلته د نجونو د تعلیم مخنیوی کول دي. د په دې کار کې ککړ کسان د ولس دښمنان وبلل او دوی د پاکستاني استخباراتي ادارو ګمارل شوي خلک وبلل.
د کوټي چاوڼۍ د پوجان د چاوڼۍ بالکل په څو قدمه د ښځو استادانو پر زوکي د انتیاپستان او دهشتګرد د ناصر الله خان حمله په ښځو باندې تیزاب دا د هلم خلاف دا د شعور خلاف دا یو غیر انساني عمل دی. د دې مخکشي چې دا د پاکستان ISI کوي او دا امیرانه قوتونه کوي او دا نن د ټول ملک دپاره د ټول دنیا دپاره یو چیلنج جوړ شوی دی.
د پښتون زده کوونکو د سازمان مشرانو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالت کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د استادانو تښتول پر زده کوونکو او ښوونکو باندې وسلوال بریدونه او د ښوونځیو سوځول په کلکه وغندل. د زده کوونکو د سازمان یو بل مشر کبیر افغان په دې اړه وایي
په خیبر پښتونخوا او په ټول پښتونخوا وطن کې په منځنۍ پښتونخوا کې دا د شتګردانو انتیا پسندانو دوی تربیت اخیستې دي او دا کاروایانې کوي. هلته استادان اغوا کوي، سکول په کوچنیانو عملې کوي، بیا دا اوس دوی په پټه کې دا عملیات تر سره کړی دي. پر ښځو استادانو باندې دهشتګرد او انتیا پسند ناظرو په سپینه ورځ باندې د هغو په موټر باندې تیزاب وغورځول. دې عملیات تر شا بنیادي طور دا فلسفه دوی فوټه کړې ده. دلته شعور غمال کې ترقي ودرئ.
همدارنګ له دې مظاهرې سره سم د جمعې په ماسپښین په لسګونو ښځینه ښوونکو هم پر ښځینه استادانو باندې د تیزاب پاشلو د پیښو په خلاف یوه احتجاجي مظاهره وکړه. دوی دا عمل وغانده او وی ویل چې دا کار د اسلام او د بلوچستان د خلکو د دودونو او عناناتو خلاف کار دی. یوې ښځینه ښوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې خواتین سره باندې دوی تیزاب اچولې دي، تعلیم د دشمنی باندې مبنی دی. دا مطلب دی چې دا خواتین د وی چې کمزور طبقه ده دوی او بیروي چې دا کورونو نه وزي او دا تعلیم چې دا عمل رکاو ساینجینو تعلیم خلاف دا اقدام کړی دی. موږ خو دا اراده کړی هر رنګ چې سکیږي موږ دا سلسله نه رکاو، ځکه چې دا خو یو انجینو تعلیم نه دی، دا خو د ګرد کومونه جوړیږي.
د غوښه ځینه ښوونکو له حکومت وغوښتل چې حکومت دې د دوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د نارینه و د تعلیم فیصدي هم د پاکستان تر نورو ایالتونو ټیټه ده، چې په هغه کې د نجونو د تعلیم کچه یوازې 40% بلل شوې ده. ښځینه ښوونکي وایي که حکومت د نجونو زده کړې ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي او د ښځینه ښوونکو د امنیت غم ونه خوري نو دا فیصدي به نور هم راټیټه شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اونیس پروگرام ته ورزو ازادي او اوریدونکو پروگرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته موز سلام هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د ملي اردو د عسکرو ستونزې د دوی لخپل خولې اورو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو عسکر هغه ستونزې نه لري چې څومره په راوروسته کې ځینو امریکایي ورځپاڼو یاده کړې ده. د دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي چې په یو او بل پسې اوریدلی سي. د پروګرام په پیل کې د افغانستان د ملي اردو په اړه د واشنگتن پوسټ رسپانې راپور دی. رسپانې په خپل یو غنډه کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د ملي اردو له لیکو څخه تر 24,000 زیات عسکر تښتېدلي دي. د دې راپور ځینې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
د هغو ایس آی او له مخې چې ناتو واشنگتن پوسټ رسپانې ته ورکړې، د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له هرو او عسکرو څخه لږ تر لږه یو له ملي اردو څخه تښتېدلی چې دا له اردو څخه د عسکرو مخ په زیاتېدونکې تېښته په ډاګه کوي. د ناتو د ارقامو له مخې د روان کال له جنوري نه د جون د میاشتې تر پایه پورې له 24,000 څخه زیات عسکر د اردو له لیکو تښتېدلي چې دا د تېر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. یوازې په جون میاشت کې له 5,000 زیات عسکر تښتېدلي دي. دا د موجودو 170,000 عسکرو په سلو کې نږدې درېیمه برخه ده. یو شمېر افغان چارواکي وایي له ملي اردو څخه د عسکرو د تېښتې د زیاتوالي یو علت هغه زیانمنونکې پالیسي ده چې له مخې یې هغو عسکرو ته چې د اردو له لیکو تېښتې سزا نه ده تعین شوې. دا هغه پالیسي ده چې د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس په دې خاطر رامنځته شوې څو ملي اردو ته چې د جلب و جذب په مرحلې کې دی نوي کسان تشویق کړي او د استخدامولو په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي د شخصا د معافیت د لمنځوړلو ملاتړی دی او زیاتوي موږ نشو کولای پر هغو افرادو چې غلط کارونه کوي سترګې پټې کړو. په وروستیو کې په 2009 عیسوي کال کې ملي اردو ته د نویو استخدام شوو عسکرو په نسبت د هغو عسکرو شمیر زیاتو چې له اردو تښتي، خو دغه بهیر په وروستیو کې ځکه په شا تمبول شوی چې ملي اردو ته د جلب و جذب پروسه چټکه شوې، د عسکرو تنخوا زیاته شوې او هم دوی ته په منظم ډول رخصتي ورکول کیږي. افغان او د ناتو ځواکونو چارواکي وایي له ملي اردو څخه د عسکرو د تېښتې د زیاتوالي له ستونزې سره سره دوی کولی شي چې د ملي اردو د عسکرو شمیر 200,000 کسانو ته ورسوي، خو دا هم مني چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره چې د امنیتي چارو زیات مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، دا ډیره مهمه ده چې د عسکرو د تېښتې د زیاتوالي مخه ډب شي.
په دې راپور کې د ملي اردو نور ستونزې هم بیان شوې دي. اوس به د ملي اردو له عسکرو واورو چې دوی خپل پروګرام ته زنګ وهلی او خپلې ستونزې له پروګرام سره شریکې کړې دي. دوی له چارواکو د خپلو ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
زاغا جان سرباز د کندهار ولایت او د بشیر پنجی اتل کلی اردو او د وای سی ایس کمی کې چار د سمایا او مې ونه وصولې کې وزیتې جوړوم. د دې حال په کاظم جان کار اسکیم ستر برشي وزیر دی پاولا خاغلی حمید کردی په احترامات او دا دما دنه یو سوال لرم او دا تقاضا تر لرم چې ملي اردو کیسه په دې خاطر زیاته شوی دا د چې وای ملي اردو تختی دا په دې حال تختی چې ملي اردو ته نه د شي په وخت شي نه د امام سامان په وخت شي ساده ناکار وسلو او صلالت کیفیت هم دې تختی ځکه دې کیفیت امریکایي سل اصلي مترا کړی دی له دا شکه نه غوښته صلاح هم نه لرو او کې لرم ډیر ناکامه اصلي ده ځکه مال خاغلی وزیر دفاع فدایي لره چې دغه اصلي او دغه ډالر راځي ولې په سمته دا د ملي اردو په ادارو کې نو مصرف دي چې وزارت دفاع ته 25 ډالر رااله 40 میلیونه نور کوم کوسو 25 میلیارد ته وصول او 40 میلیارد ته وصول په دې باندې کوي له حزاب بازار نه صلاح هیڅ چې وایي ملي اردو به سر تر پای مجهز وا ملي اردو یو ټول په ځل لاله غیر چې افغانان دی او ځل تیم مسلمانان دی موږ په ځل لاله ځل چا دي تاجته موږ کوم ته موږ چیرې مجهز کې واکره وسفر موږ په سپر دیګر له دښمن سره مقابله وکړو او خپل وطن به په درغم سره دی پاو کو او د خپل وطن او د خپل وطن داران او د خپل دوستانو سره جوړ راځو.
ابو عمر خپلواک ما د لوګر ولایت یاد رول سوال د ملي اردو چې د پوجانو د تختیدلو نو یوازینی علت دا ده چې دلته د ټولیو ضابطان د کنډکونو ضابطان او همداره کمه د کنډکونو قومندانان د ټولیو قومندانان هغه څوک دي چې پښتنو سره په پوج په وخت کې ډېر زیاتی کوي غیر حاضرې نیسي او همداره کم هغه پښتانه چې پښتو وایي هغه تنګیي چې له وظیفې تېښته وکړي نو له د پوج سره اعلی قومندان چې زمونږ ولسمشر ده مونږ ورته رایې ورکړې او رایې مو د پښتنو ولایتونو زیاته ورکړې نو خواهش دا ده چې دلته د دغو پښتنو غم خوري کوم چې د دوی له لاسه ډېر تنګ دي د دې دپاره چې تاسې وګورئ چې پښتانه قرباني کېږي که نه چهارسد بستر ته لاړ شئ ټول زخمیان پښتانه دي.
کوم زغ جان سرباز د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د کندهار د سره پنج اتل د لیوایسي کنډ کې چار مربوط یم. فلحال په اردي ملي کې د فساد ادارې او د رشوت خوري او د قوم پرستی هغه ډېر ده، لامل ډېر ده. نو بل اردو د صلاح له خوا نه هم بې کیفیته صلاح سره ده، ځکه داسې یو امریکایي یو ناکامه صلاح ده چې موږ هېڅ د نه استفاده نه شو کوی، ځکه دا مشانزده او دا له غټې راشجې نه غټه صلاح نه لرو. ما له ښاغلي ستر درسي نه ویلی ده چې درته زره اردو ملي په مجهز اصولو باندې په زغروالو اصولو مجهزه کړي. که چېرته مجهزه کړي د اردو خو زه دا ضمانت کوم چې به سل په سل به اردو خپل د پامو کې او مقامت لري د هر جنګ. یو د کې په ساتي لري د ستړي ده، ځکه یو خو سرباز ده خپل لا په وخت نه رسیږي، لکه ریشي بوت او د امام سامام خدا شم نه رسیږي. کله چې دولت مونږ ته له بلاجې نه له وزارت نه د امام سامان ریشي بوت دا شان اوله کې کرایي شي په شپږ میاشتو کې اوله کېږي، تیل مونږ ته اوله کېږي په شپږ میاشتو کې، یو مثال تیل فرض زیار اوله کېږي. نو نه تیل په وخت سره رسیږي، قمندانان خپل ځانو ته خرڅوي د افسران د دلونه بعض بعض افسرانو د خدمت نشته چې نن په ملي اردو کې مکمل خدمت وکړي. که چېرته ځان ته خدمت وکړي، خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل دولت ته خدمت وکړي، نن به مونږ هېچا ته تاج نه شو. نن ورځ هر یو خپل بېخي د تجارت شروع کړی، تیل په خپل سر خرڅوي، نو امام سامان نه رسېږي. په ډیپو کې لمر نشي کنګر کرایه مال ته په لمر باندې وي، هم سربازان دنه تقسیموي، امام سامان دوی په کلي خرڅوي، تیل دوی خرڅوي، هغې شروع کړی. بلکې سکاله په تاریاکو کې د تاریاکو وخت وجبل خې یو نفر نوم به نه کړم، قومندان په همدې کندهار کې مېوم سوالې کې خلکو یې روپۍ ټولې کړې، د ملکي خلکو نه د تاریاکو په وړاندې څوارلس لکه روپۍ ټولې بندې شو. بېرته به یې واسطه بېرته خوښ شو، یو سړی که ډېره غټه ګناه کوي بېرته به یې واسطې له لارې پسې کېږي، واسطه راځي سره خوښ کېږي. نه قانون شته نه مقررات شته، دا سره کوم قانون ده. نن ورځ په ملي اردو کې ډېرې واسطه واسطه بازی روانې دي، نه قانون چلېږي، نه د سرباز له حکم دفاع کېږي. ما له ښاغلي سردرسي د وزیر دفاع له ښاغلي کړي ته خدای له ده اول احترامات ور تقدیمو ما ټول لوړ پورته بال احترامات چې د دې مخه ونه نشي، نو دوی به څکله جوړه نه شي، ځکه په میاشت کې د دې کارو لاسه په میاشت کې 5000 عسکر په افغانستان کې خپل وظیفې ترکوي، خپل وظیفې ترکوي د کورونو ده. نو ملي اردو به څنګه جوړه شي؟ بیا وایي چې مونږ واپس فارو، مونږ دا کوو، مونږ هغه کوو، نو سلام لري له داشکې نه مونږ سلام نه لرو. خلاص زغا جان سرباز ولایت کندهار نه کېږم. مونږ د وسلو له خوا ډېر ناکاره ګنده وسلې لرو، مونږ له راکټ نه او له ټکانه غټه سلام نه لرو. له ښاغلي ستر درسي زما ژله ده مونږ ته ښې وسلې راکړي، که چېرته مونږ په ښه وسلو باندې مجهزه کړي، مونږ کولی شو له خپلو خلکو سره او له خپلو وطندارو سره موافقه باندې ورسېږو او دفاع منظم هم کولی شو.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي چې ملي اردو دومره زیاتې ستونزې نه لري څومره چې ځینو ورځپاڼو دغه ستونزې غټې کړې دي. دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وروستی راپور هم رد کړ چې پکې د ملي اردو د تېښتې مسله څېړل شوې وه.
وزارت دفاع ملی یک گزارش 24254 نفر قیامت و انفکاک در 6 ماه اول سال 2011 کاملا رد میکنم. من ابتدا به شما همی گرچه هر چندین بارم خدمت تان عرض کردم که بحث فراری، بحث غیرحاضر، بحث انفکاک یک واژه های جداگانیه که مفهوم های خاص خود را داره در اردوی ملی. متاسفانه بازم گاهی دیده میشه که بعضی مطبوعات از واژه فرار استفاده میکنه. فراری به کسی گفته میشه که از میدان جنگ با سلاح خود میگریزه، یا به دشمن تسلیم میشه یا فرار میکنه، جنگ را میکنه. ما برای ازی میگیم فراری. غیر حاضر کسی هست که قطر خودسرانه ترک میکنه. اضافه رخصت کسی هست که میره به رخصتی، 20 روز برای رخصت میدن. چندین مرتبه می بحثم امرای شما شریک ساختم که ما در سه رخصت مشکل خود داریم. مشکل از سربازی که اضافه رخصت میشه نیست، مشکل از ماست که ما بیشتر توضیح میدم. اما وقتی که دوستای خارجی ما محاسبه میکنن، هر کسی که به هر نامی از محاسبه خارج شه، خب قرارداد کرده 3 سالش پوره شده، ترخیص خود میگیره، مجبور شده جهت تداوی به شفاخانه انتقال میافه، از به اصطلاح از مو جدول عیاشه میمونه، رفته به رخصتی 20 روز، این رخصتی از 22 روز شده. به هر دلیلی که این از می حواله عیاشه خارج میشه، این دوستای خارجی ما رو با محاسبه میگیرن. به این دلیل اینا 24254 نفر داشتن. کی 24254 نفر شامل اضافه رخصت بوده، شامل کسانی که انفکاک شدن، یعنی قراردادشان ختم شده رفتن دیگه ترخیص گرفتن بوده، شامل کسانی که مجروح شدن رفتن در جهت تداوی به شفاخانه بوده و شامل شهدا هم هست.
د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی و د پروگرام په پاتې شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه لکه می تبصره پرته خبرو. یاد مو چې تر دغه پیغامونو وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو، تاسو هم کولی سئ د شمیرې لزان سره ولیکئ او پروگرام ته زنګ را ووهئ.
زه بهادر یم، د کابل ولایت خبرې کوم. زه دغه طالبانو ورونو ته وایم مه کوئ د خدای په لحاظ، په هر ترتیب، په هر امکان او په هر قربانۍ چې کېږي په افغانستان کې سوله راولي. دا چې نن مکتب څه وایي، نن اسپتال څه وایي، نن معلومات وژلې غریبات، نن مینفار وژلې، دا بې ګناه مسلمانان، دا تر کومه دا خو د الله بندګان دي. دا خو تهیې نه دي پیدا کړي چې بس هر غل او غله در نه نوتلي، د غلو نوم در بد کوي، د غلو تصفیه کوي، د غله ورک کوي، د ځان څخه که ته بیا هر څه کوي هغه صحیح کار دی. مګر دا ملت نور مزور وي د خدای په لاس. او کرزي صاحب ته وایم چې تش په دغه نه کېږي چې صلاح پر مځکه کښې دا اساسي قانون قبول کړه. کومه بیا اساسي قانون ستا راټیک په خدای که مني په دې کابل په ښار کښې مو پارلمان یې نه مني. زه وایم چې کرزي صاحب ته هم دا وایم چې ګذشت وکړي، دا کابینې ته هم وایم چې د خدای په لحاظ ګذشت وکړي. نو د دا ملت ته څه غواړي؟ یو قراري راولئ، خلک قراري غواړي، امنیت غواړي. خلک څه حکومت څه کړي چې جمهوري اسلامي، خلک د دوی تاریخ اسلامي څه کړي چې جمهوري بمبار پر کېږي ناحق خبر ناحق، یو به ګناهګار وي، شل په کښې بې ګناه مري. تر کومه به موږ داسې مرو؟ خپل منطقې ته نه شو تلای، خپل کور ته نه شو تلای، خپل په یوه خوا باندې مسلمانان نه پوهېږي. مه کوئ دواړو طرفو ته د خدای لحاظ نیسم چې مه کوئ نور د بل په کول تم د بل په کول مه کوه کرزی صاحب. او طالبانو ته یم د پاکستان، پاکستان ته یې ته معلوم دی چې قسم په خدای که دوی ښه ورځ د دوی د لاسه ته یې وویني. او امریکا هم زموږ دا کار وی نه دی ولا که مو پرېږدي چې وس یې ورسېږي. نیمایي دی مړه کړي، نیمایي هغه مړه ته افغانان ته باس وولي د خدای په لحاظ سره ورونه یې سره کښېني. الله وایي مسلمانان سره ورونه دي، بیا نو ته ولې وایه چې موږ نه یو سره ورونه؟
زه حفیظ عبدالحد هلمند ته خبرې کوم. زه د طالبانو او د امریکایانو د جنګ له دواړو اړخونو څخه دا هیله لرم چې نور دي د خوارانو قتل عام پرېږدي او نور دي د خوارانو زخمونه ته پټې ولګوي.
زه د کندهار ولایت نه احمد نژاد خبره کوم. د کومه ټیم پورې به زموږ په افغانستان کښې د وینو چنې بهېږي؟ د کومه ټیم پورې به زموږ په افغانستان کښې دا جنګونه روان دي؟ د کومه ټیم پورې به زموږ د افغانستان ملي اردو او فلوس او طالبان وژل کېږي؟ راشي د دې دپاره یو لار سره جوړه کړي، راشي د دې دپاره یو سوله سره وکړي. د کومه ټیم پورې به جنګونه روان دي؟ د کومه ټیم پورې به د نورو مداخلې شروع وي؟ وسلام.
زه د حاجي عبدالحکیم د فراه د ولایت خبره کوم. زما دا پیغام و چې دغه تحکیمي سوله چې ده د طالبانو دپاره، دا باید د قاچاقبرو دپاره هم وشي. ولې چې نن سبا قاچاقبر غواړي چې دا رقم چې دوه کاله مخکې هم دا کار کوي نن یې نه کوي. دوه کاله مخکې چې کومه خبره په ټلیفون کښې کړې وه، نن هغه ګرفتاره کېږي او 100 کاله حبس ورته ورکول کېږي.
کوم زه شفیق الله د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. او موږ د افغانستان حکومت څخه دغه خواهش لرو چې دا د په ادارو کې د رئیسانو د قاضیانو دغې د رشوت مخنیوی وشي باید ډېره مننه وکړم.
زه چې ملنګ چلی غږیږم د لغمان ولایت زما ته حمید ګرګینه دا غوی وزیر نهنودي انتر پولیس ته د دې رشوت خواره دي ځکه دا د افغانستان په 30 کلمې جوړیږي.
زه جاوید نعیمی د میدان وردګ ولایت د جرګې د ولسوالۍ د سیل د جمالدین افغان د لیسې څخه زما د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې زموږ مکتبونه ته لږ پام وکړي. زموږ په لیسه کې دوه سرمعلمان دي او یو سرمعلم په وچکا ناست دی او بل سرمعلم چکرې وایي دواړه تنخوا اخلي او د دې یو سرمعلم یو ورور دی چې نوم به نه درته اخلم هغه خپل اولین کاري کو او دلته په میاشت کښې یو ورور شي او خپله حاضري امضا کړو روتي خپل چکر وایي او په میاشت کښې یو ورور مامور دی په میاشت کښې یو ورورتي که د حاضري خلي بیا بېخي وینه او د روژې څنګه چې روژه داخله ده 15 شپې ماپي وه او پاس د 15 شپو تر اوسه موږ یو ورو کتاب هم نه دی ویلی 15 شپې دا ووتلی زما د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې موږ په 30 سیم کښې یو خو کال بل کال ده موږ کانکور ته درسو مخ کانکور کښې څخلې کامیاب شو زموږ مکتبونه وګوره زموږ سرمعلمان وګوره او موږ ملمان وګوره.
زما پیغام همدا ده چې تاسې داسې وکړي دغه وکیلانو ته خو د خلکو نظر همدا و چې دا نور وکیلان دې کښېني دا چې یو شپېته نفره دي که زیات دا مناقشه به حل شي خو ډېره ښه لاره ما سره دا ده چې دا دوی دومره دا د وکالت باندې مهم دي دا د دوی معاش تاسې داسې کوي چې دا حکومت دې داسې کوي چې دوی معاش دې فقط دومره ورکړي لکه دا د نورو مامورینو په رقم دا 2000 افغانۍ او پاتې شو نورو هغه ته دې ولیکي دا دوایرو ته رسمي ده.
زه ضیاءالرحمن لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د انتخاباتو په هکله مې یو نظر درلود. د معترضو کاندیدانو څخه مې هیله ده چې د انتخاباتو د کمیسیون دا فیصله یې چې کړې ده دا ومني او افغانستان یې د بحران لارې نه نسه وکړي او مظاهرې دې په لاره نه اچوي ځکه چې حکم اندازه چې دوی وایي چې موږ زموږ خلک څخه حمایت کوي په هماغه اندازه د هغو کاندیدانو څخه چې اوس په ولسي جرګې کښې موجود دي هم خلک له هغوی څخه ډېره حمایت کوي او د دوی دفاع کوي او د دوی په حمایت کښې به خپل سرونه له لاسه ورکړي.
ساحل خانګزیم د پروان ولایت نه تاسو د ازادي راډیو ټولو ته سلامونه وایم. ښاغلی موږ نن د ښاغلي سلطانزوی داود سلطانزوی خبرې البته ورې چې دوی وایي اعتراضي یا مظاهره په طور باندې راایستلې ده او هغه اوس مظاهره روانه ده زه دا وایم چې د افغانستان د خلکو ارماندونه دي زه ځینې دغه سوال لرم چې دغه د افغانستان د خلکو ارماندونه البته په دغه مخکنۍ 15 کلونو کښې دوی کوم ارمان سره کړی که دا یم ګډه ارماند وایي په 15 کلونو کښې هم د خپل نفې په ګټه باندې کار کړی اوس بیا هم هغه په خپله ګټه باندې شکور دی بیا هم اعتراضونه راباسي.
امیر خان کوچه مله میدان وردګ ولایت نه وروره زه دا د ولسي جرګې د کوچیانو استازو ډېره سخته ګیله لرم ځکه چې امیر خان احمدي پور کله د انتخابات وخت کښې ویلې چې زه به تاسې داسې خدمتونه وکړم څه خدمتونه دې وکړم تېره خر نیم کوچه چې پورته درجه دا کوچیان دي 1500 رمې وروره ګوله هغه پاسه په خدای راسي چې زه خپله کښې ځم چې درجه لاسې غلا وکړي چې بیرونه روسان روسان دا د زرګاو راپټ کړي دلته کردی صاحب 2,00,000 یو نیم لک روپۍ ورکوي مځکې ورته تصفیه کوي موږ د کنډک مالونه موږ تیچې هم نه راکوي دا ولې تصفیه کوي موږ ولې خپل منځ کښې سره په جنګ اچوي.
زه د غازي ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د حکومت څخه دا خواهش دی چې د غوسي په ولسوالۍ کښې بېخي شتهم زما دا خواهش دی چې د غوسي په ولسوالۍ کښې یو کلینیک جوړ
کوم نوم مې اختر دکي پکتیاوالو د پکتیاوالوم زموږ د پکتیاوالو همدا یو ډېر زیات خواهش ده او دا هم د پکتیاوالو ارمان ده چې د مشلغو بند باید په نړیوال او په اساسي ډول ورغولی شي ځکه چې په زرګونو هکتار ځمکه خړوبوي ټولې پکتیا بلکې لویې پکتیا ته برېښنا ورکوي له ډېره بده مرغه چې د پکتیا والي او د پکتیا نور چارواکي او د پکتیا مشران هېڅ پاملرنه دې بند ته نه کوي دا بند د مشلغو د ټولو غریبانو خصوصا ټولو پکتیاوالو د شتمنۍ د شتمنۍ بنده په دې سره ټوله پکتیا رغولی کېږي.
زه زابل ولایت د کلات ته غږېږم چې د موږ په وطن کښې دي مکتبونه ډېر جوړ کړي پاکستان ایران تاجکستان ازبکستان دا ټول موږ ښه سل کاله مخته دي او موږ له هغه څخه ډېر شاته یو موږ دا نوی نسل ته ډېر زاړو چې دی لا میږي پیایي لا مال پیایي لا له کوچیانو سره ګرځي.
زه اسدالله د سفر ولسوالۍ نه
تاسو ته زحمت در کوم چې تطیر ورسواله دلن می تسلی کی یو لیسه ده د هلکانو او د مسخین دفانه په دې لیسه کې د نجونو منځنی ښوونځی هم دی او موږ ته د لیسې د طرفه چې مسخینی هم سنفونه لرو مشکلات دي سره د دې چې د کلي خلکو او سپینګیرو د نجونو د ښوونځي دپاره اته جربه ځمکه هم وقف کړې ده لیکن د پوهنې وزارت دخوا نه تر اوسه د دې تعمیر منظوري هم نه ده راغلې. زما د مقاماتو څخه خواهش دی چې دغه قیمتي ځمکه باندې د نجونو لپاره ښوونځی جوړ کړي. زه اسدالله د للمې د لیسې سرمالین تاسو ته د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د للمې لیکنې نه خپل پیغام ثبتوم. زموږ په کلي کې یوه د هلکانو لیسه موجوده ده چې پوخ تعمیر سره د احاطې لري لیکن دا چې دغه لیسه د هلکانو لپاره کافي نه ده. د غرمې وروسته پکې نجونې هم او هلکان هم درس وایي او موږ ورسره ډېر په مشکل اخته یو.
د پروګرام ورسته شیبې دی د ټلیفوني شمیرو له اعلان سره وسنۍ پروګرام پای ته رسیدي. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت تر اعظم تر هغه دوخته کوم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-25. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-25.
آزادی رادیو تا وقت نیسی
فایت اگینست القاعده and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging back to solution. And we are not
the jihad is gone, the rule more
like federal institute of безопасности и особенно властям регион
ausführlich auch die Afghanistan
aus der Tulo mahki zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare